السلام علیکم د مازیګر څلور بجې دی د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه ز رضوان مراد وړاندې کوم. په دې خبرونه کې چې تخنیکی چارې آصف حبیبي پر مخ وړي او رې چې د امنیت شورا هیله مند ده چې د څلور کلن امنیتی پلان په عملي کېدو سره به د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه ټاکل شوي اهداف ترلاسه کړي. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي وروستۍ څرګندونې چې د افغانستان کې د امریکا د پوځي اډو سره مخالفت څرګند کړی د افغانستان په چاره کې مداخله غني. د نړۍ په خبرونو کې راغلي چې ایران د 29 اروپایي اواسي کمپنیو لیست خپور کړی دی چې په ایران کې د تیلو او ګازو په برخو کې د مزایدې لارې پروژې پلي کوي. او قرغیزي چارواکي وایي دوی له ترکیې سره هڅه کوي چې هغه مشکوک کس وپېژندل شي چې د نوي کال په شپه په استنبول کې پر نایټ کلب برید وکړ او 9 کسان یې وشل. خو په سر کې د افغانستان خبرونه ورچې رحمت الله افغاني وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف وروستۍ څرګندونې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه وبلله. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي چې د دولت 15 تنه مخالف وسلوالي نیولې دي او سږ کال ژمی په لومړي ځل په کابل کې واوره وورېده چې د ښاریانو له هرکلي سره مخ شوه. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف وروستۍ څرګندونې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه وبلله. فضل هدی مسلمي ارنن د جرګې په عمومي غونډه کې له روسانو څخه وغوښتل چې د افغانستان له ناوړه حالت نه باید په استفادې له امریکا سره نیابتي جګړه په دې هیواد کې پر مخ یوسي.
کابلوف کوم وړاندې د افغانستان په حمله کړې ده او سناتور صاحبانو د افغانستان په مواتو کې لاسوهنه ده. د روسانو متوقع دا ده چې خپل دنیایي کشمکشونه د امریکا سره خپل ترمینیتونه په افغانستان کې سرته ونه رسوي، د افغانستان د بدو حالات نه استفاده وکړي چې دا د روسانو په خیر هم نه ده.
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د ترکی اناتولیا خبری اژانس سره په مرکه کې په افغانستان کې د امریکا د پوځي اډو مخالفت کړی. د افغانستان د ولسی جرګې او شمیر غړي هم د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي وروستي څرګندونې چې په افغانستان کې د امریکا د پوځي اډو سره مخالفت خوندلې د افغانستان په چارو کې مداخله بولی. د ننګرهار سیمه چارواکي وایي چې د دولت 15 تنه مخالف وسلوالي نیولې. د ننګرهار د والی ویان عطا الله خوګیانی نن ازادي رادیو ته وویل یاد کسانې د دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې د پیل شوې عملیاتو په ترڅ کې نیولې. ښاغلی خوګیانی زیاتوي چې د چپرهار او پچیراګام په سیمو کې شپږ وسلوال طالبان د سولې له پروسې سره یو ځای شوي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. او سکل جمعی پلومدی زل په کابل کې واوره ورده چې د خاریانو له هرکلی سره مخ شو. یو شمیر کابل خاریان لارې کوڅو ته راووتل، د واوري ننداره وکړه او د واوري د ورېدو یادګاری عکسونه یې واخیستل. دغه واوره له کابل سربیره د افغانستان په یو شمیر سړو ولایتونو کې هم ورېدلې چې اوس هم جریان لري. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې ویلي و چې په کابل ښار کې د واورې او باران د نه ورښت له امله هوا ډېره ککړه سوې ده. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شیبر څخه واورئ.
قرغیزی چارواکي وایي دوی له ترکیې سره هڅه کوي چې هغه مشکوک کس وپېژندل شي چې د نوي کال په شپه په استنبول کې پر نایټ کلب برید وکړ او 9 کسان یې ووژل. د قرغیزستان د ملي امنیت ویان راحت سلیمانوف ازادي راډیو ته نن وویل چې قرغیزی چارواکي کوشش کوي چې د هغه قرغیزی پاسپورت اصلیت معلوم کړي چې په ډلیزو رسنیو کې عکس خپور شوی دی. برید کوونکی چې لا ترې تم دی د جنوري په لومړۍ نیټه د شپې 1 بجې په استنبول کې ریناد نایټ کلب ته ورننوت او په اتومات وسله پر هغو کسانو ډزې وکړې چې هغوی د نوي کال د لمانځلو لپاره راغونډ شوي وو. د کس 9 کسان ووژل او 9 نور ټپیان کړل. داعش ته د برید مسؤلیت منلی دی او ویلی دی چې په دې ډول دوی په سوریه کې د ترکیې د پوځي مداخلې انتقام واخیست. د ترکیې د صدر اعظم رستیال او د کابینې ویان نعمان کورتلموش په انقره کې د دوشنبه پر ورځ خبري غونډې ته د یو شمېر کسانو د نیولو خبر ورکړ او ویې ویل
8 کسان ګوز آلتنده در و په انلامده ده
اته تنه تر اوسه نیول شوی دی. د اصلي ترورست د ګوتو د نقشو او بنیادي ظاهري معلومات ترلاسه شوی دی. تر دې وروسته به دغه کس وپېژندل شي. مشکل لرو چې یوازې ترورست پیدا نه کړو، د هغه د ارتباط سلسله هم ومومو چې چا په داخله او بهر کې د ملاتړ کړی دی. ترکی رسنیو خبر ورکړی دی چې برید کوونکی د منځنۍ اسیا دی. ایران د نه ویشتو روپۍ او سي کمپنیو له سپور کړی دی چې په ایران کې د تیلو او غازو په برخو کې د مزایدې لپاره پروشي پلي کولای شي. د ایران د تیلو وزارت نن وویل چې د ایران د تیلو ملي کمپنۍ به ډیر ژر د انرژي د استخراج او تولید اعلانونه خپره کړي. د هغه څه دي چې ایران یې د اټومي تړون له موافقې وروسته اوس کولای شي. ایران په 2015 کال کې د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادو سره اټومي تړون لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې ایران ژمنه وکړه چې خپل اټومي فعالیتونه د هغو بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې راکموي چې پر دغه هیواد لګېدلی. کومي اروپایي کمپني چې د ایران د تیلو وزارت تایید کړي په هغه ډل کې د جرمني شیل کمپني، د فرانسې ټوتال او د روسي غاسپروم شامل دي. په سیاسي کمپنیو کې د چین د SNPC، د جاپان میتسوبیشي، د ماليزیا پټروناس، د جنوبي کوریا د غازو د پاسکو دیو او د یو شمېر نورو کمپنیو نمونه اخیستل شوی دي. د اسلامي دولت ډلې په بغداد او سمارا ښارونو کې د نوي میلادي کال له بدلېدو سره سم په بریدونو کې پلسکونو کسان ووژل. لږ تر لږه 15 تنه د جنوري په 2 د عراق په مرکز بغداد کې وژل شوي او پلسکونو نور ټپیان شوي دي. د بغداد په صدر سیمه کې چې د ښار په شمال ختیځ کې د اوشیه پکې ووسی، د دوشنبه په ورځ د موټر بم چاودنه وشوه. چاودنه د ورځې په هغه وخت وشوه چې ډېر کارګر د مزدورۍ موندلو لپاره انتظار و. د بغداد د شمال په 100 کیلومتره کې په سمارا کې بیا ګڼو وسلوالو ځان وژونکي واسکټونه اغوستي وو او د جنوري په 2 د پولیسو پر دوه ماموریتونو حمله وکړي. په دې بریدونو کې لږ تر لږه وو پولیس وژل شوی دي. داعش د اماق په نوم په خپله ویب پاڼه کې ادعا کړې ده چې دا دواړه بریدونه دوی کړي دي. د سوریه یاغي وسلوالو ډلو د دوشنبه د ورځې ناوخته اعلان وکړ چې د روسیې په نوښت د سولې په خبرو کې برخه نه اخلي. د ډلو وویل چې دوی د دې لپاره دا پریکړه کوي چې د سوریې حکومت له ټینګ شوي 4 ورځنی اوربان څخه سرغړونه کړې ده. حکومتي ځواکونو د دوشنبه په ورځ د دمشق شاوخوا او حلب کې حملو ته په داسې حال کې زور ورکړی و چې هڅه یې کوله دغو ښارونو ته د اوبو رسولو شبکې خوندي کړي. یاغي وسلوالو په یو بیان کې وویل چې د پوځ او د ایران ملاتړو ملیشو لخوا هر ځمکنی پرمختګ به د سولې د خبرو د پیلېدو هڅې او هم د روسیې او ترکیې په مرسته ټینګ شوی اوربان چې د ډسمبر له 1 نافذ شوی پای ته ورسېږي. د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ویاند وای هیڅ شواهد نه دی رابرسېره شوی چې وشي روسیا کارانو د نومبر د انتخاباتو پر نتیجې اغیز شیندلې. شان سپایسر د دوشنبه پر فاکس نیوز ته وویل په هغه بڼه چې مخکې رسنیو خبر ورکاوه چې روسیې پر انتخاباتو اغیز درلود، په دې اړه هیڅ شواهد نشته چې د هیواد د احتمالا پر انتخاباتو اغیز کړی وي. سپایسر د جنوري په 6 کله چې ټرمپ د ولسمشر په توګه رسمن کار پیلوي د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي مسول وټاکل شي. بل لور ته د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي چې د روسیې د مداخلې په اړه شواهد دومره د قناعت وړ وو چې له امله یې د تېره اونۍ 15 روسي ډیپلوماتان له هېواده وویستل او پر روسیې نوي بندیزونه ولګول. په کانګرس کې د دواړو ګوندونو غړیو د اوباما د دې هڅو ملاتړ کړی دی. د خبرونو پای.
سلام، دا هم د مرکز کابل په ګډون د ځینو لوی ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه. سکل ژمی په لومړي ځل په کابل کې واوره شروع شوه. د تودوخې لوړه درجه پکې 4 د ټیټه منفي وه. په غزنی کې بیا اسمان وریځ، د تودوخې لوړه درجه 12 د ټیټه منفي 2. په فیض آباد کې بیا باران اوري، د تودوخې لوړه درجه 4 د ټیټه 2. په مزار شریف کې هم باران اوري، د تودوخې لوړه درجه 1 د ټیټه 6. په هرات کې اسمان نوریز، د تودوخې لوړه درجه 44 ټیټه 4. په کندهار کې اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه 6. او په جلال آباد کې بیا وریځ، د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه 6. خو وخت
تاسو زمون غږله ازادي رادیو اورئ. د افغانستان د ملي امنیت شورا هیلمندي خي چې د 4 امنیتي پلان په عملي کېدو سره به امنیتي او دفاعي ځواکونه ټاکل شوي اهداف ترلاسه کړي. په دې اړه په خبرونه کې تفصیلي رپورت اوریدلای شي. امنیتي چارواکي وایي چې د وسلوال مخالفانو پر وړاندې به د افغان امنیتي ځواکونو عملیات په ژمي کې هم دوام ولري. دا هم اوري چې د هلمند د والی لپاره دوه مرستیالان ټاکل شوي دا چې ولې د هلمند والی پاړه وایي
دویا موخه دا ده ترڅو د دې دوه معاونینو په واسطه باندې ورځني مسایل، اداري، مالی، مهي مسایل چې هغه په ولایت پورې مربوط مخ وړاندې ویول شي.
هغه افغان کډوال چې په دې ورسیو کې د پاکستان د فشارونو له امله بیرته هیواد ته ستنه شوې دي او اوس په کونړ کې یو شمېر میشتي، لګڼو ستونزو سره مخ دي.
لوی مشکل زمونږ سرپناه ده، زمونږ د خوراکي موادو نشواله ده او زمونږ د کارونو نشواله ده.
د ورکوښو عزیزانو د لټون 19 پروګرام د خبرونې په دوهمه برخه کې ده. آزادی ریډیو په اف ایم سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. د افغانستان د امنیت شورا هیله مند ده چې د څلور کلن امنیتی پلان په عملي کېدو سره به د امنیتي او دفاعي ځواکونو ټاکل شوی هدف ترلاسه شي. د ملي امنیت شورا دفتر ویان تواب غورزنګ وایي له دې وروسته به افغان امنیتي ځواکونه د دې شورا لخوا په تایید شوي پلان عمل کوي. هغه د اسنادو د محرموالي له امله د دې پلان جزئیات شریک نه کړل، خو وایي چې د همدغه څلور کلن پلان له مخې امنیتي ځواکونه ښه پرمختګ کولی شي. نور حال د واصل وصال په رپورټ کې ورو.
د څلور کلن امنیتي پلان له مخې امنیتي لومړیتوبونو ته په کتو به افغان امنیتي ځواکونه ښه پرمختګ او انکشاف وکړي. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان تواب غورزنګ د سه شنبه پورسته دغه مطلب په سرګندولو سره ازادي رادیو ته وویل چې د دغه څلور کلن پلان په پلي کېدو سره به د افغان امنیتي ځواکونو ظرفیت پورته لاړ شي او د تجهیزاتو وسایطو له پلوه به هم دغه ځواکونه ښه پرمختګ وکړي. ښاغلی غورزنګ هیله ښیي چې د دغه پلان په عملي کېدو سره به ټاکل شوي هدفونه ترلاسه شي.
پلان البته شروع سال 2017 مورد اجرا،
دغه پلان د 2010 میلادي کال له شروع کېدو سره د اجرا وړ دی او هیله من یم چې د دغه پلان په پلي کېدو سره به څلور کلن ستراتیژیک امنیتي او دفاعي هدفونه ترلاسه شي.
ښاغلی غورزنګ همدارنګ وویل چې دغه پلان به د ملي شورا په ځانګړې توګه د ولسي جرګې او مشرانو جرګې له امنیتي او دفاعي کمیسیونونو سره هم شریک شي. د غورزنګ په خبره په ملي شورا کې د خلکو د استازو نظر دوی ته په دې برخه کې مهم دی. افغانستان له دې وړاندې ځانګړی امنیتي پلان نه درلود او په دې وروستیو کې د افغانستان د امنیت شورا د دوشنبه پورس په یوه ناسته کې څلور کلن امنیتي پلان تایید کړ، خو پوښتنه اوس دا ده چې آیا د افغانستان حکومت به وتوانیږي چې دغه څلور کلن پلان عملي کړي. د پوځي چارو کارپوهان بیا په دې باور دي چې د امنیتي ځواکونو د ظرفیت لوړونې د دغه پلان پلي کول به د نړیوالو هیوادونو د مرستې پرته ستونزمن وي. د پوځي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل سره لدی چې د دغه پلان تدوین او تایید د حکومت له لاسته راوړنو څخه ګڼي، خو ټینګار کوي چې د دغه پلان په پلي کېدو کې باید ناغېړي ونه شي.
پلانونه حتمي دي، یو مملکت به حتمي جوړي، پښتو ځکه چې دا طویل المدته دي، کوتاه مدته دا طویل المدته د څلور کالو لپاره جوړي کې دا دکتوري نظامي هم ورته ویل کېږي. په دغه پلانو کې اردو مدرنیزي ساختن دی یا په اصطلاح د مسلح قوتونو اکمال دی، د پیشرفت د نوې سلام نوې وسایط نوې قواوی دا شیان په نظر کې نیول کېږي.
ښاغلی مرخیل هیله من دی که دغه پلان په سمه توګه عملي شي نو افغان امنیتي ځواکونه به ښه پرمختګ وکړي. د پوځي چارو کارپوهانو په خبره اوس مهال افغان امنیتي ځواکونه له یو شمېر ننګونو سره په ځانګړې توګه د پرمختللو تجهیزاتو له کموالي سره مخ دي، خو د امنیت شورا ویان وایي چې د دغه څلور کلن امنیتي پلان په پلي کېدو سره به د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیز ترڅنګ نورې ستونزې هم هوارې شي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
دا واصل وصال پر رپورٹ کې مو اوریدل چې د افغانستان د امنیت شورا هیله مند ده چې د څلور کلن پلان په عملي کېدو سره به د امنیتي او دفاعي ځواکونو ټاکل شوی هدف ترلاسه شي. بل لورته امنیتي چارواکي وایي چې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې به د افغان ځواکونو حمله په ژمي کې هم روانه وي. د کورنیو چارو د وزارت وان صدیق صدیقي د سه شنبه پورس په کابل کې یوې خبري ناستې ته ویل چې په راتلونکي کال کې د مخالفانو د خوځښتونو د مخنیوي په هدف به پر هغوی فشارونه دغه شان جاري وي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې په اتلس ولایتونو کې پراخ پوځي عملیات دوام لري. اجمل تورمان او د موضوع جزئیات.
افغان امنیتی مسئولان وایي چې پر وسلوالو مخالفینو به فشارونه لکه د پسرلي د جنگي فصل په شان جاري وساتي. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د سه شنبه په ورځ په کابل کې وی خبري ناشته ته وویل په شفق عملیاتو کې اصلي هدف د وسلوالو مخالفینو د ریخو او کلیدي غړو له منځه وړل دي. د نوموري په خبره د عملیاتو نتیجه تر اوسه ښه ده او ټاکل شوي هدفونه هم ترلاسه شوي دي.
اصلي هدف دا دی چې پر دښمنانو فشار راوړل سي او د راتلونکي کال په پسرلي کې د خوځښتونو او حملو توان ونه لري. په کومو سیمو کې شفاعت لري له هغه ځایه په شاسي نتیجه ښه ده او هغه هدفونه چې ټاکل سوي ول ترلاسه شوي دي.
د شفق عملیات د روان کال لپاره شروع شوی دی او ژمه هغه چې د شفق دوه پونوم یادیږي د روان مریض کال د قوس د میاشتې په لومړۍ نیټه شروع شوی چې د کال تر اخره پورې به روان وي. په افغانستان کې هر کال د ژمي په پیل دو سره د وسلوالو مخالفینو په وړاندې عملیات را کمیږي، خو افغان امنیتي مسؤلان وایي چې سږ کال به په دغه موسم کې دوی خپل روان عملیات جاری وساتي. تر دې د مخه د افغانستان ولسی جرګې له امنیتي ارګانونو غوښتي ول چې د ژمي له موسم نه په ګټې اخیستنې سره د مخالفینو پر وړاندې عملیاتو ته په دقیق ډول شدت ورکړي. د افغان کارپوهانو په باور هم ژمی د افغان دولت د مخالفینو د ځپلو لپاره یو ښه فصل دی، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې وسلوال مخالفین په دې موسم کې خپلو اصلي مرکزونو ته ځي او د مرستو د راټولولو په هڅه کې وي. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت د ویان مرستیال محمد رادمان نش په همدغه خبری غونډه کې وویل دا مهال د افغانستان په 13 ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې یو ویشت عملیات روان دي. خاغلی رادمنش له امنیتی نظره راتلونکي کال خار زوی
او محلاتی که به نام تعلیم و تربیه و پروپاگاندا داره،
هغه محلونه چې د ښوونې او روزنې په نوم تبلیغات لري باید لمنځه یوړل سي. د شفق دو عملیات له همدې عمله په ژمي کې روان دي. د راتلونکي کال په اړه وړاندوینه کولای شو چې یو ښه کال به وي.
تحولات منطقوي و جهان خواهد
په ورته وخت کې شمیر افغان کارپوهان وایي په حکومت کې دننه د وسلوالو مخالفینو نفوذ د افغان ځواکونو د پلانونو د ناکامۍ لامل شوی دی. د چارو پوست صدیق ساحل وای دا مسله د دې لامل شوی چې د امنیتي ارګانونو د پروګرامونو تر پلي کېدلو د مخه وسلوال مخالفین ورنه خبر شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف روسیې څرګندونه چې په افغانستان کې د امریکا د پوځي اډو مخالفت خودلی دی، د امریکا د اډو سره مخالفت خودلی دی، د افغانستان په چاره کې مداخله بولي. د ولسی جرګې غړی نذیر احمد زی د سه شنبه پر ازادي راډیو ته ویل چې روسیا په افغانستان کې ځانګړي هدفونه لري او هغو ته د رسیدونو په خاطر د امریکا د پوځي اډو مخالفت کوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناټو د غوښ ملاتړ ماموریت ویان وایي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ناټو حضور د افغان حکومت په غوښتنه او د شوي تړون پر بنسټ دی. په دې اړه عباد الله هرنځه رپورټ لري.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف د څرګندونو په غبرګون چې ویلي دی روسیه په افغانستان کې د امریکا پوځي اډې نشي زغملی، وایي روسیه په افغانستان کې د خپلو هدفونو د ترلاسه کولو لپاره په دغه هیواد کې د امریکا د پوځي حضور مخالفت کوي. د ولسی جرګې غړي نذیر احمد زی د سه شنبه پر ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل روسیه په افغانستان کې خپلو هدفونو ته د رسیدنې په خاطر دا شان څرګندونې کوي. خاغلی احمد زی وویل افغانستان د یو خپلواک هیواد په توګه کولای شي له هر بل هیواد سره امنیتی او ستراتیژیک تړون ولري.
امریکا څنګه خپل استراتیژیک تړون لرو او دا د موږ قانونات هم د نافذ قوانینو له نگاهه او هم د انټرنیشنل قوانینو نه مستقل هیواد یو موږ کولای شو چې ار څه سره استراتیژیک تړون ولرو. دوی نور هدف لري چې د طالبان خپل حمایت اعلان کړی او همدارقم ته نور جنګي جنایتکارې ډلې په افغانستان کې پخوا موجودې دي به خفیه کومکونه کول، نو دوی غواړي چې خپلې تیری ټکي په دې لحاظ باندې دوی دغه خبره کړې.
خاغلی احمد زی ویل کچیر روسیه له طالبانو سره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي افغانان به د دغه هیواد پر وړاندې خپل دریځ څرګند کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې هم د کابلوف وروستۍ څرګندونې د افغانستان په چارو کې څرګنده مداخله بللې. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف له اناتولیا اژانس سره په مرکه کې په افغانستان کې د امریکا د پوځي اډو مخالفت کړې او ویلي دی امریکا په ترکیه کې یوازې یو ډالري، نو په افغانستان کې ولې د لاس واډو ترڅنګ نه هسترې پوځي اډې ولري. کابلوف ویلي امریکا د غواډو ته له دوو تر څلورو اونیو پورې تر سلو زرو پورې سرتیري راوستلی شي او زیاته کړې ده چې د افغانستان او امریکا ترمنځ په شوي امنیتي تړون کې دغسې حضور اشغال نه ګڼل کیږي. له دې مخکې د طالبانو او روسیې ترمنځ د اړیکو په تړاو د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف څرګندونو هم د افغانستان د ملي شورا او یو شمېر نورو چارواکو غبرګون راپارولی و. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت ویان چارلس کلیفلند ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي، افغان حکومت د امریکا په مشرۍ د ناټو ځواکونو د ملاتړ غوښتنه کړې، نو د افغانانو په غوښتنه او د شوي تړون پر بنسټ له دغه هیواد سره خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. دوی د افغانستان حکومت له ناټو او امریکي متحده ایالاتونو څخه غوښتي چې دلته پاتې شي او د افغانستان دولت سره مرسته وکړي، او موږ هم د افغانستان له حکومت څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکوو، او کوم پریکړې چې د افغانستان د حکومت د غوښتنو له مخې شوي موږ به یې له مخې خپلو همکاریو ته دوام ورکړو. نو دا چې موږ دلته یو دا د افغانانو غوښتنه ده. پوځي کارپوه عتیق الله امرخیل وایي، په افغانستان کې د داعش ډلې پیدا کېدل او د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو پراخېدل د دې لامل شوي چې روسیه په افغانستان کې د امریکا د حضور په اړه خپل دریځ ته بدلون ورکړي او د داعش پر وړاندې له طالبانو څخه ملاتړ اعلان کړي.
دا هلمند د والی لپاره دوه مرستیالان ټاکل شوي دي. دا لومړی ځل دی چې د هلمند په څیر یو ولایت دپاره دوه مرستیال والیان ټاکل کیږي. د هلمند والی حیات الله حیات وایي دا کار د ولسمشر یو پیرزوینه ده. حیات دا کار یو سهولت بولي. زموږ همکار محمد الیاس دی د هلمند والی سره په دې اړه مرکه کړې او له هغه څخه یې پوښتنه کړې چې د دوه مرستیالانو څه اړتیا وه.
ولسمشر ځانګړې پاملرنه لري د هغه ولایتونو لپاره چې هغه نه عام نه دي، او په دې کې یو هم دی نامنترینو ولایتونو نه هلمند ده. د هغه ځانګړې پاملرنې په اساس باندې رئیس جمهور ژمنه کړې چې د هلمند لپاره د یوه مرستیال دوه معاونین ورکړي، او د دې تر شا لویه موخه دا ده تر څو د دې دوه معاونینو په واسطه باندې ورځني مسایل اداري مالی او هغه ټولنیز او یا اجتماعي مسایل چې هغه په ولایت پورې مربوط وي هغه مخ په وړاندې وویل شي، او والی کافی وخت ولري تر څو په نظامي مسایلو او همدارنګه په نورو ستراتیژیکو مسایلو باندې غور وکړي او هغې ته لاسرسی ولري څنګه چې لازمه ده.
څه به کوي دا معاونین، دنده به یې څه وي، او فکر کوي د قوانینو له مخې ستونزه نه رامنځته کیږي ځکه دوی بودیجې ته اړتیا لري، صلاحیتونه دي، دفترونه دي، څه فکر کوي؟
زه فکر کوم تاسو معلومه ده چې که د تشکیل موضوع ده که د بودیجې ده، هغه ټول د ولسمشر د صلاحیتونو نه ده، او دا باید دا موضوع موږ بلې خواته وینسو. دا زه فکر کوم د هلمند په ولسونو باندې یو پیرزوینه ده. د یوونه دو معاونین به د ولایت په کچه د خلکو ستونزو او نورو ته خاصه رسیدګي او په خپل وخت سره وکولی شي، او همدارنګه به والی ته دا فرصت په لاس ورکول شي تر څو په لویو ستراتیژیکو مسایلو باندې تمرکز وکړي.
والیانو ته ویل کیږي ډیر صلاحیت ورکول سوی دی، یو شمېر صلاحیتونه ور اضافه سوي دي لکه د هلمند والی او د روزګان والی، دا څه ډول صلاحیتونه چې اضافه سوه
په دې وروستیو کې د هلمند او روزګان لپاره ځانګړي فیصله یو سهولت چې والیانو ته ورکول شو هغه دا ده چې دوی کولی شي په آزاد لاس سره هغه استعدادونه چې د ولایت په کچه دي په ادارو کې عدلونو بدلون راولي، د سی ډي آر د پروسې نه مستثنا، او هغه لیست د ولسمشر سره شریک او اړوندو وزارتو سره، او دغه عدلون بدلون په ادارو کې تطبیق تر څو وکولی شو ولس ته د ښه خدمت جوګه شو.
هلمند ته د دوه مرستیالانو د هلمند والی لپاره د دوه مرستیالانو د ټاکل کېدو په اړه مو د هلمند والی حیات الله حیات څرګندونې واورېدې. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر وپاڼه په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي وایي افغان حکومت باید له فساد سره مبارزه په شفاف او علني ډول مخته یوسي. د دې جرګې غړو د سه شنبې په ورځ د اداري فساد د تورونو په تړاو د ولسمشر له وروستیو اقداماتو هرکلی وکړ. تفصیل د ناجي صاحب په رپورټ کې اورو.
د افغان ولسمشر لخوا د اداري فساد د تورونو په تړاو د کابینې د یو غړي د دندې تر ځنډول کېدو وروسته د افغانستان د مشرانو جرګې غړي وایي چې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې باید پوره شفافیت په پام کې ونیول شي. د دغې جرګې یو شمېر غړي لا هم اندېښنه لري چې ممکن په دې مبارزه کې له یو شمېر کسانو سره د مور او میرې چلند وشي. سناتور محمد عالم ازدیار وویل هغه مسؤلین چې له ولسمشرۍ ماڼۍ او اجرایه ریاست سره نږدې اړیکې لري هغوی تر قانوني تعقیب لاندې نه نیول کیږي.
په جوړ کې دیدنه شوه تر هغه ځای چې لیدل کېږي هغه اداري او مسؤلین چې اجاره ریاست او ولسمشري ماڼۍ سره نږدېوالی لري هغوی له ملاتړ نه برخمن دي او هغه مسؤلین چې ملاتړ نه لري له تعقیب سره مخ کېږي. زموږ غوښتنه له دولت نه دا ده چې له فساد سره د مبارزې پروګرام باید په شفاف پوره بې طرفۍ او په هر اړخیز ډول مخته یوسي.
د مشرانو جرګې غړي دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د دوشنبه په ورځ افغان ولسمشر د اداري فساد د تورونو په تړاو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزیر عبدالرزاق وحیدی دنده وځنډوله. ښاغلی وحیدی تر دې وړاندې د ولسي جرګې لخوا سلب صلاحیت شوی و. په ورته وخت کې د افغانستان د لوی څارنوالۍ د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس آصف فیاض د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل اداري فساد سره مبارزه د دوی لومړیتوب دی او حکومت به په هر سطحه له اداري فساد سره مبارزې ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یو میاشت مخکې هم افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو حکم په صادرولو سره د کورنیو چارو وزارت درې پخواني مرستیالان مجتبی پتنګ، جمیل جنبش او جمال ناصر صدیقي ممنوع الخروج اعلان کړل او دوی د تحقیقاتو په هدف لوی څارنوالۍ ته معرفي کړل. په همدې حال کې بل سناتور زلمی زابلی وویل چې د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ په وزیر د فساد تورونو په اړه معلومات باید د رسنیو له لارې په مستقیم ډول خپاره شي ترڅو عام خلک یقیني شي چې حکومت له فساد سره د مبارزې لپاره ژمن دی.
دواړه مې د سنت دا واضح خبره ده چې هغه مالیات چې د کریډیټ کارتو د خاص خلک جمع کېږي هېڅ یو شفافیت نه لري. د مخابراتي شبکو قراردادونه د مخابراتي شبکو هغه سیم کارتونه چې هغه رجستر شوي نه دي په میلیونو ډالر هره میاشت په دغه کې تا بالا کېږي. دوبی دوه هېڅ دا د میډیا د طریقه څخه په مستقیم شکل نوموړي تحقیقات یا نوموړي بررسي نشر شي.
په دې اړه د سناتورانو له اوږدو بحثونو وروسته د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار هم د غونډې په پریکړه لیک کې د جرګې د غړیو د خبرو په تایید سره وویل
د جمهور رئیس نه تقدیر وشو چې یو د وزیر کوم چې عدلیې او قضایي وړاندې ته معرفي شوی دوم په دې رابطه یې د هغونه تقدیر وکړو. غوښتنه یې ده پروسه د تحقیق د اعلامي شي او د مطبوعاتو وړاندې شي.
د مشرانو جرګې غړیو دغه شان وویل چې یوازې په کابل کې نه بلکې دا مهال د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې هم زیات شمېر مسؤلین او چارواکي په بډې اخیستلو، اختلاس او فساد تورن دي چې حکومت باید په وړاندې جدي اقدام وکړي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوریله. ازبکستان څخه راستون شوی افغان دولتي پلاوی ویلي دي چې د نوموړي هیواد له چارواکو سره لیدنې کتنې کامیابه وي. ازبکستان د حکومتونو ترمنځ د ګډ تجارتي، ترانزیټي او اقتصادي د افغانستان کمیشن پلاوی د سه شنبې په ورځ په کابل کې له ازبکستان له ازبک لوړپوړو چارواکو سره د یاد کمیشن د دوهمې ناستې رپورټ له رسنیو سره شریک کړ. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان او ازبکستان د حکومتونو ترمنځ د ګډ تجارتي، ترانزیتي او اقتصادي کمیسیون افغان پلاوی وایي چې د یاد کمیسیون په دوهمه غونډه کې د ازبکستان لوړپوړو چارواکو ته د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ، ترانزیت او کرنې او مالدارۍ د پراختیا، په افغانستان کې د پلونو او سړکونو د جوړولو، د وسپنې د پټلیو د غځولو، د افغانستان لپاره د باکیفیته درملو د چمتو کولو او په داسې نورو برخو کې وړاندیزونه کړي دي. دغه افغان پلاوی چې د ولسمشر د سلاکار حماین قیومی په مشرۍ د روان کال د جدي لمیاشتې څخه تر راتمې پورې له ازبکستاني چارواکو سره مذاکرات کړي. د سې شنبې په ورځ یې په دې اړه له رسنیو سره معلومات شریک کړل. د یاد پلاوی مشر حماین قیومی وویل
مجالس دو جانبه با سکتور خط آهن
دوارخیز غونډې مو د اورګاډي پټلۍ، انرژي، ترانسپورت، هوایی چلند، تیلو او ګازو، کرنې، عامې روغتیا او داسې نورو سکتورونو سره لرلي. همدارنګه مو د افغان خصوصي سکتور ستونزې چې د ترانزیت په برخه کې لري له هغو سره مو پرې خبرې کړي. د هغوی پیام له اخلاصه ډک و چې څنګه کولی شو د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې نږدې کړو.
ازبکستان ته په تللي سفر کې د کرنې او مالدارۍ، ترانسپورت، سوداګرۍ او صنایعو، عامې روغتیا او فایدامې وزیران او د افغان خصوصي سکتور استازي شامل وو. د سوداګرۍ او صنایعو وزیر حماین رسا وویل چې افغانستان اوس 80% واردات او 12% صادرات لري او نوي اړیکې چې له ازبکستان سره د ټینګېدو په حال کې دي موږ باور کوي چې د واردات او صادراتو ترمنځ به مو واټن کم شي.
که د ازبکستان له لارې چین، قزاقستان او روسیې سره وصل شو، د مالونو رسول به مو له نوي ورځو څخه په 9 ورځو کې ورسیږي. د دې لارې په خلاصېدو سره به د سوداګریز بیلانس توپیر په راتلونکو کلونو کې څو ځله کم شي.
د ترانسپورت وزیر وویل له ازبکي چارواکو سره یې مطرح کړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د هوایي چلند چارې پیاوړي شي. د کرنې وزیر وویل د باغدارۍ د پراختیا په برخه کې خپل وړاندیزونه د ګډ کمیسیون مسؤلینو ته وړاندې کړي دي. همدارنګه د عامې روغتیا وزیر وویل له ازبکستاني چارواکو سره افغانستان ته د باکیفیته درملو د چمتو کولو په اړه خبرې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او ازبکستان د حکومتونو ترمنځ د ګډې همکارۍ ورته لومړی کانفرانس د تیر کال په لومړیو کې په ازبکستان کې جوړ شوی و. د جمهور رئیس سلاکار دا هم وویل چې د یاد کانفرانس پر موادو به غور وشي او د دواړو لورو د متخصصینو تر موافقو وروسته به په نږدې راتلونکي کې د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه تفاهم لیکونه لاسلیک شي. د افغانستان د خصوصي سکتور په استازیتوب د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال خانجان الکوزی د دغو مذاکراتو هرکلی کوي، خو هیله ښیي چې دا ډول موافقې عملي هم شي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. 4:30 بجې شوي دي. له احمد شیبر څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي څرګندونې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه وبلله. فضل هادي مسلم یار نن د جرګې په عمومي غونډه کې له روسانو څخه وغوښتل چې د افغانستان له ناوړه حالت نه په استفادې نه باید له امریکا سره نیابتي جګړه په دې هیواد کې مخته یوسي. زمیر کابلوف د ترکیې له اناتولیا خبري اژانس سره په مرکه کې په افغانستان کې د امریکا د پوځي اډو مخالفت کړی. په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت ویاند وایي نوې میلادي کال به افغان ځواکونه په پیاوړي ځواک سره د جګړې ډګر ته داخل شي چې طالبان به د مقابلې توان ونه لري. جنرال چارلس کلیفلند دا خبرې له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړې. افغان چارواکي وایي ازبکستان لیواله دی چې له افغانستان سره د سړکونو، اوسپنې پټلۍ، د برېښنا د بندونو او باغدارۍ په برخه کې مرسته وکړي. سرژمی په لومړي ځل په کابل کې واوره وورېده چې د ښاریانو له هرکلي سره مخامخ شوه. قرغزي چارواکي وایي دوی له ترکیې سره هڅې کوي چې هغه مشکوک کس وپیژندل شي چې د نوي کال په شپه یې په استانبول کې پر نایټ کلب برید وکړ او 9 کسان یې ووژل. ایران د 9 روپۍ او آسیایي کمپنیو لیس خپور کړی دی چې په ایران کې د تیرو او ګازو په برخو کې د مساعدې له لارې پروژې پلي کولی شي. د اسلامي دولت ډلې په بغداد او سمارا ښارونو کې د نوي میلادي کال له بدلېدو سره سم په بریدونو کې پلسکونو کسان ووژل. او د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویاند وایي هیڅ شواهد نه دي رابرسېره شوي چې وشي روسیا کرانو د نومبر د انتخاباتو پر نتیجې اغېز شیندلی.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. وړاندې په خبرونه کې د ورکشو عزیزانو د لټونو نس پروګرام هم خپرېږي. زرګونه ایرانیان په تهران کې د ایوین زندان مخ ته راټول شوي او د سیاسي بندي آرش صادقي د خوشي کېدو غوښتنه کوي. آرش صادقي د امنیتي تورونو په تړاو په 45 کاله بند محکوم شوی او له څه باندې 2 میاشتې راهیسې د نه خوړلو اعتصاب هم پیل کړی دی. فریبا ظاهر په دې اړه رپورټ لري.
تر دې وړاندې د ایران د پارلمان ځینو استازو هم حکومت ته خبرداری ورکړی و چې آرش صادقي د نه خوړو له کبله په نازک روغتیايي حالت کې دی او باید آزاد شي. دغو استازو د ایران د قضایي قوې مشر صادق لاریجانی ته لیکلي و چې شاید آرش صادقي مرګ جدي سیاسي پایلې ولري. آرش صادقي چې پخپله له جون میاشتې راهیسې د ایران ملي امنیت ته د خطر پېښولو په تور په زندان کې دی، د اکتوبر له 4 څخه یې وروسته له هغه اعتصاب پیل کړ چې د میرمن ګلرخ ابراهیمي د یوې نه خپرې سوې مقالې له کبله نیول سوې او په بند کې ده. ګلرخ ابراهیمي د بشري حقونو فعاله ده او مقاله یې په دې اړه وه چې څنګه یو کس د قرآن کریم د سوځولو وروسته سنګسار سو، پر دې اسلامي مقرراتو ته د سپکاوي تور ولګول سو. د بخښنې نړیوال سازمان د میرمن ابراهیمي پر وړاندې تورونه د خندا وړ بللي او وایي چې دا د خپلې مفکورې له کبله سزا ویني. ځینې راپورونه وایي د جنوري پر 2 تر 800 پورې ایرانیانو د ایوین زندان مخته لاریون وکړ. دا ډول سولهیز لاریونونه په ایران کې ډېر نادر اقدام دی ځکه د حکومت ضد مظاهرې هلته اکثرا له ځواکونو سره مخامخ کېږي. د جنوري د 2 د مظاهرو انځورونه پر ټولنیزو شبکو خپره سوي چې ښیي لاریون کوونکو د آرش او د هغه د میرمنې عکسونه لېږدول. ځینو یې بیا د هغوی نومونه په خپلو لاسونو کې لیکلي او ویلي چې موږ ټوله آرش یو. صادقی په ایران کې د بشري حقوقو نړیوال کمپاین ته ویلي و چې پر د تورونه د هغو زده کوونکو د پلوي له کبله و چې هغوی زده کړې نسوی کولی او هم د بشري حقوقو په سولیزو لاریونونو کې برخه اخیسته ده. د بشري حقوقو لندن میشتې ډلې پرون په یوه اعلامیه کې لیکلي چې د ایران چارواکو د صادقی ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. په اعلامیه کې دا هم راغلی چې چارواکي ښه پوهیږي حتی د څو ساعتونو ځنډ کولی سي د آرش صادقی د مرګ او ژوند ترمنځ واټن بدل کړي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنې په دې هله چې تر دې د مروغ جوړ خوخاو بریالي وسیدا د بیا امن تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو دغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ز امان الله میرزا تاسو ته جوړو باوړه نکوم گرانو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې لنی کمرغه درې داسې ټلیفوني پیغامونه لرو چې ځینې ورک شوي عزیزان پکې پیدا شوي دي. اوریدونکو آزادي راډیو ته ټلیفون کړی دی او د دغو کسانو پاکله معلومات را لېږلي دي. د دې په څنګ کې ډېر داسې ټلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. گرانو اوریدونکو د تاسو ټول هغه ټلیفوني پیغامونه چې ازادي راډیو تر رسیدي او په کومو کې چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي په خپل وخت سره له ازادي راډیو نه خبريږي. دغه ټلیفوني پیغامونه ډیر زیات دي او مونږ یې نشو کولای چې په یو دوه یا درې پروګرامونو کې تاسو ته خبره کړو. نو تاسو له ازادي راډیو سره پاتې شئ د تاسو ټول ټلیفوني پیغامونه په خپل وخت سره له ازادي راډیو نه خبريږي. گرانو دوستانو کتا سه د نن ورځې دغه پروګرام په ازادي رادیو کې وانه ورت تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پانه تلاشي اول ته دغه پروګرام لسره ووري. د مونږ پته ده www.azadiradio.org او هم azadiradio.com. کتا سیم خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ, لیکونه, ایمیلونه راوستوي او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي. ډېر به منظم ډول راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د ورک شوی عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار دی. د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. تاسو زموږ غاګله ازادي رادیو څخه خبرې په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خوږیست. ګران اوریدونکو راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه ټلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. دغه ټلیفوني پیغامونه به یو په بل پسې یو ځای سره واورو.
دا ازادي رادیو ټول کارکونکو ته السلام علیکم. دا د سلامت خدمات اغان دغه دی چې د پراپ ولایت کې یو سړی ابل ورځ ازادي رادیو ته زنګ وای چې زه ما یو ګونګی پیدا کړی زموږ یو ګونګی ورک دی چې یا دغه لمبر مو سره پیدا کړي یا د هغه سړی بیرته د ازادي رادیو ته زنګ ووایي چې موږ واسو ځای ته. نو زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د سړي د کلي څخه خبره کوم. زموږ ازادي رادیو ته دغه پیغام دی. السلام علیکم.
ہلو سلام علیکم. آزادی را دیو تا دا پیغام پریگدم. آقا محمدم دا لغمان ولایت نا خبری کوم. دلتا یو تن دا دا تیمر شاہ پا نامه چی دا صاحب پا تکلیف لری. دا لغمان پا ولایت که دا دکانداری کوم هم دلتا وسیگی. اشکی یا خودی خواگر دی. وای چی دا کابل وسیدن گم دا پلار نوم عبدالحکیم خیلی. کابل کم دا کارتینا و دا سرکینا وسیدن گم. کسو معلومات کئی یہ لمبر تے زنگ ہوئی سپر اتایا وسا واتا کیا پینزلا سیو شپیت بلا شمارا وایم سپر واویا پینز پانزو سلور پانزو سپر اتایا یہ لمبر تے زنگ ہوئی زبے ور صبح کلا معلومات ورکم دری خبرے کوئی بعد وقت پہ حل کی بعد وقت بھی حل ہوئی دیر من نہ دادی را دیو زندہ باد. زاج سے
بہادر دے ہرات ولایت سفر کو تماس کم یو هلک دی تقریبا د لسو یا دولسو کالو دغه دی دا دوه کاله کېږي دلته زموږ سره دی او کله وایي زه د فاریاب یم کله وایي زه د بل ځای یم. نو دغه چې هر څوک زما غږ اوري
تقریبا یار د لس کال دی ونه د لس کال یا د دولس کال پر دا شاوخوا دی ان که څوک ما ځاګه وري ما ته بیا په دا شماره زنګ صفر و اته درې واره صفر دوه درې واره درې.
تاسیز مغاغل آزادی راڈیو از خبر پا آزادی راڈیو که دو رکوش و عزیزان و دوستان و پروگرام تا واقعی است. گرانو آوریدون کو. و سوار ورسه دوگو تلیفونی پیغامونو تا پکومو که چه تاسیخ پلو برک شوی عزیزان آو دوستان نتوی. رازی چه دغه تلیفونی پیغامونو یوزه استر و آورو.
السلام علیکم. زرزابل ولایت شجوی و لسوالی د نوبهار. د نوبار د ولسوالۍ د سخیله د کلي ده د عبدالله زوی د اکبر خان میږ له څلمنې راهیسې له نوي کال راهیسې ورک ده نو لس کلن ده نو که څوک د ده په هکله باندې معلومات لري په دغه شماره باندې ما سلام ووایي صفر اویا پنځه سوه درې څلور سوه درویشت دوه.
وزیر من د کندهار سره د ګچانو سره دا پیغام ته پرېږدم. ما یو انډیوالي خان په نامه په نشراش کې ناس نظر که سوی دی کدیز ما غاوی که بجا واری ما سجی فدق لندر جگ راوی سپر اویا دو اویا سلور تنجوس و سا و درو اچه سپر اویا دو اویا سلور تنجوس و سا و درو اچه خان دی المون ولایت و سیدونگی سلام علی.
زی عجی فضلدین د زابل ولایت د شاجوی ولسوالی د چکچه د کلی د سره خبری کوم. زما زوی چې نوم یې کمال الدین دی تقریبا د 23 کلونو عمر لري. پنځه کاله کېږي چې له کوره څخه وتلی او نامعلومه دی. که هر چا ته د کمال الدین د ځای او یا خود د ده په هکله معلومات وي زموږ سره دې پر دغه لمبرو اړیکه ونیسي. او اوس هم واده هم ورته کړی ده د پنځه شپږ ورځې کېږي پر دغه شماره دې اړیکه له موږ سره ونیسي صفر اویا شپږ سوه درې دېرش څلور سوه دو دېرش شپږ. بیا یې تکراروم صفر اویا شپږ سوه درې دېرش څلور سوه دو دېرش شپږ. مننه.
هلو السلام علیکم. زه ګل احمد د هلمند ولایت د نهر سراج د ولسوالۍ سره د څخه در سره په تماس کې یم. زموږ یو دوست دی ورک دی دا شپږ کاله کېږي د میر حمزه په نامه دی چې د ظاهر اکا زوی دی د هلمند ولایت ساغان د ولسوالۍ د درې مرکز د شاجوی د کلي دی. شپږ کاله کېږي چې ورک دی په هکله هېڅ معلومات نشته. که د هر مسلمان ورور کې معلومات وي موږ سره دې په دغه شمېره تماس ونیسي صفر درې واره وه درې اته دوه یو څلور پنځه. دغه شمېره یو ځل بیا تکراروم صفر اووه سوه اووه اویا درې سوه دو اتیا یو سل او پنځه څلوېښت. که هر مسلمان ورور د دغه ورور په هکله معلومات لري زموږ سره دې تماس ونیسي په دغه شمېره چې ما تکرار کړله جایزه یو لک. السلام علیکم.
زکریا عبدالسلام د زابل ولایت د ایچوپان د ولسوالۍ د چلکور د ناوې اوسېدونکی یم. زموږ یو دوست د جمعه خان په نامه دوه ویشت کاله کېږي تقریبا تخمیناً چې له کوره نادرکه تر ایتم ده. جمعه خان د کندهار ولایت د میانشین د ولسوالۍ د پرلیز د موضوع اوسېدونکی ده. نو که هر مسلمان ورور ته د جمعه خان په حکله معلومات وي او دغه شمېرې ته لطفا زنګ ووهي چې زه یې ورسره ته تکراروم صفر اویا پنځه دوه صفر دوه دوه څلور پنځه ځل بیا صفر اویا پنځه دوه صفر دوه دوه څلور پنځه. وسلام ستاسو کشر ورور کاري عبدالسلام مظلوم یار ولایت زابل ولسوالۍ دای چوپان ناوی چلکور وینای مظلوم یار صاحب.
ماج سلام ورسی دی زازادی رادیو کارکون کیو ته می دی بیخی دی سلام ورسی دی مکوز دی ولسوالی یم دی دولنی دی کلی یم دی وزنی دی ولایت یم گونگای زوری دی پزبا تندل سو شپار سو کنو دی پروسی تی نوروس للی دی که چا تا معلوماتی پزبا گونگای دی دیمان نماز آشا دی دولنی دی کلی یم مکوز دی ولسوالی یم که چا تا معلوماتی پدر شمارا دی نما سر تماس ونی سی این شارا شیرینی مرترسی سپر و سپر سلور اتا پیزا دری اتا پیزا نه اواری بیا سپر و سپر سلور اتا پیزا دری اتا پیزا نه دادی ما شماره ده پدیس لما سره تماس ونیشی.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1. همدار استاسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 15.
بلی السلام علیکم، ز فضل ربی زابل ولا څه خبره کوم. زما د خاله زوی دی یو کال کېږي چې خبرک دی، محمد یواز نمیږي، د عبد رسول زوی دی. دا یو کال کېږي د کوره وتلی دی، بس معلومات یې نشته. کولی شي چې په دغه نمبر ما ته زنګ ووهې که هر چیرې د هر چا سره یې 0500 46 46. د ټلیفون شماره یو وار بیا تکراروم 0500 46 46. اکه هر چاته معلومات یې په دغه نمبر زنګ ووهې.
سلام علیکم، لال محمد یم، فراه دی ولایت څخه زنګ ووهم، بالا بلک د ولسوالۍ د کمس د کلي څخه. خو د دغه اختر محمد په نامه پسې دا څه واره موږ زنګ وهلی دی، نن چا معلومات را کړی دی. اختر محمد دی، د محمد نبی اکا زوی دی، دا اوه کاله ورک دی، د کوره څخه وتلی دی، خو هیچا ما ته معلومات را نه کړی. څو واره ما راډو ازادي ته زنګ وهلی دی، په دغه شماره ما ته زنګ ووهې که هر سړی یې معلومات درلوده یا د چا سره مزدور وو. خو 0200 41 94 48 بیا هم شماره تکراروم 0200 41 94 48 دغه شماره د لال محمد ده. بس د دغه محمد نبی اکا زوی دا اوه کاله ورک دی، پلار مور یې ډېر پریشانه دي، که هر سړی سره چې مزدور دی یا د چا سره دی دغه ما ته دغه لمبر ته به زنګ ووهې، ما ته به خبر را کوې. السلام.
زما احمد نظر د زابل ولایت اوسېدونکی یم. زموږ یو وراره د باران میږي، شپږ کاله کېږي چې له کوره نادرکه تر ایتان تللی ده ورک ته. نو ښځه یې د ده په تمه شپې سبا کوي. نو که هر مسلمان مو ورور ته د باران په هکله معلومات یې د مهربانۍ له مخې د لطفاً مو دغې شمیرې ته زنګ ووهې چې زه اوس درته تکراروم و ټولو ورونو ته 0500 202 45. خپل شمیره بیا تکراروم 0500 202 45. وسلام ستاسو کشر رور محمد نظر.
آزادی رادیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کمو ورک عزیز لټوي، نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي 0000 42 24 45.
زه اغا لالک د محمد اجان زی د حجی فضل الدین مسای. زما یو ورور ورک دی، خلیل نمیزی، د پلار نمی محمد اجان دی، د نیکه نمی حجی فضل الدین دی، د شاولی کور د ولسوالۍ د زنګیتان د کلي اوسېدونکی یم. سازه نه هم نه سم کار دی چې نه درکسه و دي که هر مسلمان ورور ته معلوم دی یا ورسره دی یا معلومات لري د ټلیفون په دغه شمیرو کې زموږ سره تماس ونیسه 0000 43 93. بله شمیره ده 0000 38 15. بله شمیره ده 0000 49 82. شمیرې یو ځل بیا درته وایم 0000 43 93. بله شمیره ده 0000 48 15.
بلکې نه ده 0000 0000 زه ګلالۍ د جنګل ترالیزي سره ټلیفون کوم. زما یو ورور دی چې اصلي نوم یې نور احمد دی، په غمی مشهوره دی. دا شپږ کاله اووه کاله کېږي د کوره وتل دی، نادرکه دی، هېڅ حالحوال یې نشته. که چیرې دی زما خپل غږ اوري یا بل چا ته معلومات یې د په هکله، یا چیرې په کوم جیل یا په کوم محبس په کوم زندان کې زما سره دې پر دې لمبر رابطه ونیسي. 00293 8 2 5 2 5 9 2 پر دې لمبر دې زما سره رابطه ونیسي. که چیرې د خپل هاوري یا بل چا ته معلومات وي نمبر بیا تکراروم 00293 8 2 5 2 5 9 2 پر دې لمبر دې زما سره رابطه ونیسي. وسلام.
زما نوم امین الله ده د فارک د غلجي زما یو زوی ورځ ده په نوم د ظاهره دا مخامو زاخم وتلی ده پېښور کښې ورک شوی ده اوس هم کډې دلته راغلې او د سشمې شنې سترګې دي لږ عصبي تکلیف هم لرو ده او په جلال آباد کښې مې تره زوی ده هغه نمبر مې هم درلېږلی ده هم دهغلته ثبت ورکې پارون دي هغه بس الله ایله نور څه نشته بس پر بس ټول عصبي تکلیف هم اخیستی ده مور یې او زه ټول بس تاسې دپسې خفه یو ډېر نو تاسې بس الله دې په تاسې رحم وکړي ازادۍ یادوم دې اعتمار یم ملا نمېږم د سهار دې غږي و
زه عبدالظاهر د کنړ نه خبرې کوم. زما یو باجه دی د هلمند مساقله ولسوالۍ کښې وظیفه لرله ملي اردو سرباز و دا اتمه میاشت کېږي چې د نادرکه دی که چا ته یې پته وي او یا یې څوک ده یا خپله د اواز اوري نو 00 9 3 5 8 9 دې ته ټلیفون وکړي او خپله شعرونه دې واخلي.
سلام علیکم. زه د بادغیس ولایت د درې بوم د ولسوالۍ نه په تماس کښې یم. زموږ یو د اکا زوی دی ورک ته ګلبدین نومېږي دا 16 کاله کېږي که په دغه که د دغه پته چا ماته وي نو په که نه وي په دغه لمبر دې موږ ته زنګ ووي 00 8 2 3 5 4 0 8 دا زموږ لمبر دی. سلام علیکم. د خدای په امان.
السلام علیکم. زه دوم ځل دپاره بلواخه تاخپل همدم خپل زنګوم شماره تکراروم. زما پلار لالاجان همدا 16 کاله کېږي چې نادرکه دی. زه به ورځی د لالاجان زوی خبره کوم. د نوزاد ولسوالۍ دی د پزني د سیمې دی د حاجي برجال اکا زوی دی د امیر محمد استاد ورور دی. په دغه شماره باندې زه خپل شماره تکراروم. که چېرې یو بل مسلمان ورور دا زما غږ اوري یا درک لري دا سړي یا مثلا دی خپله دا دغه اوري دا زما اواز اوري په دغه شماره دې ما ته زنګ وایي. زما د پیسوي خپل شخصي لمبر دی. زنګ دې را ته ووایي د سهاره څخه تر ماښامه پورې همیشه کار کوي 02 02 8 5 0 5 1 1 یو ځل بیا شماره تکراروم 02 02 8 5 0 5 1 1.
السلام علیکم. د اغلالک د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. د محمد اجان زوی ما یو ورور ورک دی خجل لی دی د ساوزي کوټ ولسوالۍ د زنګتان د کلي اوسېدونکي دي. که هر مسلمان ورور ته معلوم وي یا ورسره وي یا معلومات ولري په دغه شمېرو کښې زموږ سره اړیکه ونیسي 00 03 75 50 00 01 00 03 75 50 00 01 00 03 75 50 00 01 00 03 75 50 00 01 00 03 75 50 00 01 00 03 75 50 00 01 00 03 75 50 00 01 00 03 75 50 00 01 00 03 75 50 00 01 00 03 75 50 00 01 00 03 75 50 00 01 00 03 75 50 00 01 00 03 75 50 00 01 00 03 75 50 00 01 00 03 75 50 00 01 00 03 75 50 00 01 00 03 75 50 00 01 00 03 75 50 00 01 00 03 75 50 00 01 00 03 75 50 00 01 00 03 75 50 00 01 00 03 75 50 00 01 00 03 75 50 00 01 00 03 75 50 00 01 00 03 75 50 00 01 00 03 75 50 00 01 00 03 75 50 00 01 00 03 75 50 00 01 00 03 75 50 00 01 00 03 75 50 00 01 00 03 75 50 00 01 00 03 75 50 00 01 صفر اویا سلور سوا نہ چار دو اچھا بخشائی بابا.
الو السلام علیکم. زه کمال د فاریاب ولایت د چنګزی ولسوالۍ د جامه د کلي اوسېدونکی یم. زما د اکا زوی د غلام سرور په نامه چې د دادګل فکر زوی دی او د خدایرام او د تورجان ورور دی. په دا چپه لاس باندې په دستنې په ذریعه باندې خپل نوم هم لیکلی دی. شل دوهویشت کاله کېږي تقریبا چې زموږ څخه نه ده راکړی. که چېرې دا زموږ د زنګ خبرې اوري یا زموږ غږ اوري یا دی معنا یو څوک په دفاق له معلومات لري نو ماته دې دا په دغه ټلیفون شماری زنګ ووي. صفر اووه صفر شپږ اویا یو پنځوس پنځه څلوېښت نه سوه دوهمه شماره صفر صفر اووه سوه اووه نوي څلور سوه دوه شپېته پنځه سوه درې څلوېښت. زه اوس فلاله د مجرات شپې د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ کې تېروم. کمال د فاریاب ولایت د چلګزي ولسوالۍ د جامه د کلي اوسېدونکی چې اوس فلاله د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ کې
دغه شپې تېروم. دغه د ټلیفون شماره یوازې مې بلم زنګ وهلی وو او خو زما پیغام نشر نه شو. ما ډېر انتظار وته. غلام سرور د دادګل فکر زوی د مختاران او د تورجان ورور. وسلام په احترام.
زه جاوید خبرې کوم د ترخوا اوسېدونکی د لوګر. زما یو جاکا زه وږ د په نوم دی چې خوشحال. که چاته معلومات وي په دېش ماله دې زنګ ووهي 0 7 7 7 5 5. د پلار نوم یې محمد شریف ده.
سلامونه احترامات نیکې هیلې مینه او ګلونه د ازادۍ راډیو ټولو محترمو کارکوونکو درنو اوریدونکو ته په نیک ساتھ وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ټول بروغ او جوړې. زه صفت الله د ننګرهار ولایت د رودات ولسوالۍ د کان کریې اوسېدونکی ما زما یو ورور چې احسان الله نومېږي. نږدې 9 کاله وشو چې د خپله کوره بېدرکه شوی دی. که هر څوک په اړه معلومات لري مونږ ترې په دغه شمېره باندې د انساني طریقې د خوانه ټلیفون وکړي. زمونږ د ټلیفون شمېره شخصا زما شمېره ده 0 5 5 4 9 3 8 9. ډېر مننه. تل دې ازادۍ راډیو په خدای پامان.
ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو، د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې لچې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي که نه، خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار له 9 د ماښام تر 8 بجو پورې خپرونې لري.
ترا کې سر سره